السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه او ریده یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې خبرونه په جریان کې اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګا په شاوخوا کې جګړه به خیڅوونه دوام وکړي خو په اخر کې به دا سیمه او شاوخوا نورې منطقې د وسروالو وجود څخه پاک شي حزب اسلامی وای چې د طالبانو یو شمیر قومندانان له دوی سره تماس نیولې دی او سولې ته خپل چمتووالی ښودلی د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې اعلان وکړ چې روانه او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې وکړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونه له پامه پرته وویل چې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترمپ به له نړیواله پلوه د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي خو په سر کې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې محمد حدیث پردیسی اوروي
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانیستل شو د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنیګار پاک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف خیمه دروله خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ او د فراه په مرکزي سیمو کې لا هم جګړه دوام لري دا هم بشپړ خبرونه ده لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانیستل شو د دغه بنسټ مشر رحمت الله نبیل د پنځشنبې په ورځ د یاد بنسټ په پرانیستغونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ خورا مهم دی
که با ایجاد این نهاد کوچک اما با داشتن اهداف بزرگ انسانی بتوانیم درد از هزاران درد افسران منصوبین و سربازان نیروهای امنیتی را درمان کنیم و مرهم بگذاریم
دغه بنسټ به د هغو ځواکونو کورنیو ته چې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي د تحصیلي بورسونو د مالی مرستو د جلب او په نورو برخو کې همکاري کوي په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت دغه بنسټ جوړېدل مؤثر ګام بولي او هیله ښیي چې یاد بنسټ ټولو افغان ځواکونو ته رسیدنه وکړای شي د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنیګار پارک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه درول خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ مدني فعال عبدالله صافی وایي که څه هم دوی له وړاندې امنیتي مسؤلین په جریان کې پریښي وو خو بیا هم دوی ته د عدالت د خیمې د درولو اجازه ورنه کړل شوه صافی وایي حکومت باید په کندوز کې د سراسري ثبات د ټینګښت په برخه کې ژر تر ژره ګټور اقدامات وکړي
حکومت دی برخه کې ګامونه ناخلی موږ سره لارښتا مدني لاري لرو موږ بلاریونو نه وکو موږ بلارو تر وځو موږ به همیش خپل غږ چکو موږ به تر هور کو دولت ته
د کابل ښار زرنیګار پارک ته څیر مراټول شوی یو شمیر کندوزی ځوانان وایي که حکومت په کندوز کې د بشپړ ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته نه کړي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او روسي خبر د فراه په مرکزی سیمو کې لا هم جګړه دوام لري د ریپورټونو له مخې نښتې نن سهار د فراه په رچ او کنهګان سیمو کې شدیدی شوې دي د فراه د امنیت امیر محمد غوث مالیار نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو نن سهار د فراه پر ښار ډلیزې حملې وکړې خو افغان ځواکونو دغه حملې بیرته په شا وتنبولې تر اوسه په یادو وسلوالو نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق جزئیات نشته په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فراه ښار شاوخوا سیمو کې اکثره کورنۍ له خپلو مینو تلیدی بهرنی خبرونه اجمل اندر اوروی
دا پاکستان ستره محکمه په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوی د هغه دوسیې په اړه د استیناف غوښتنه ځنډولې چې تر ټولو ډیره بدنامه قضیه ګڼل کیږي نن په اسلام آباد کې د هغه محکمه مخې ته لسګونه پولیس ځای پر ځای کړی شوی و چیرې چې د آسیه بیبي په نوم د یوې سوی میرمنې د استیناف غوښتنې په اړه محکمې غور کوو آسیه بیبي د پنځو بچیو مور ده او لومړنۍ محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تورونو په اعدام محکومه کړې خو د پنجشنبې په ورځ محکمې وروسته له هغې د استیناف غوښتنه وځنډوله چې د قضایي هیئت له درې غړو یو یې له دې دوسیې څخه د وتلو غوښتنه وکړه ځکه د دې غړي په وینا نوموړي همدارنګه د سلمان تاثیر قضیه هم اوریدلې سلمان تاثیر د پنجاب ایالت سیکولر والی و چې په پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوي د قوانینو پر ضد کمپاین کوي او په 2018 کال کې وژل شو د نوموړي وژونکو ممتاز قادری د همدې کال په پیل کې دام شو روسیا وای په دمشق کې پر سفارت هوانونه توغول شوی. دا په دې میاشت کې دویم داسې برید دی چې د روسیې په سفارت کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو ویشتل شوی هوان د سفارت مخې ته د امنیتي ساتونکو د پوستې سره نږدې وچاودید، او دویم هغه د قونسلګرۍ د دفتر په وره کې چاودنه وکړه. په اعلامیه کې ویل شوي دا هوانونه له هغې سیمې توغول شوي چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفو یاغیانو په ولکه کې ده، او زیاته شوې چې د سفارت کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبلن نه ده اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه ستی بریدونه ګڼلی او غندلی دی، او په سوریه کې د روسیې پر هغه پالیسۍ ټینګار کړی چې وایي له تراکرو سره به له جوړجاړي پرته جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د راروان یک شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویس کې خبرې وکړي. دوهمه نړیواله غونډه به د مسکو له حضور پرته د راتلونکي دوشنبې په ورځ په لندن کې جوړه شي، وروسته له دې چې واشنګټن د سوریې د بحران په اړه له مسکو سره د خبرو له بهیر څخه د وتلو اعلان وکړ. دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري له یو بل سره ګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری به ویل چې په دواړو غونډو کې به جان کیری ګډون وکړي چې د سوریې د بحران د اواري لپاره د اوربند او د بشري مرستو د پیلېدو په ګډون به پر مختلفو لارو چارو پکې خبرې وشي. پاین حال کې امریکایي چارواکي وایي وروسته لاغي چې په روانه ونې کې په یمن کې ایران د ایران ملاتړ لرونکي حوثي ځواکونو د متحده ایالاتو پر یوې پوځي بیړۍ د توغندیو د توغولو ناکامه هڅه وکړه. د دې ځواکونو د رادار دستګاوې د ویجاړولو لپاره د امریکا پوځ پر سیمې کروز توغندي ویشتې دي. دغه برید ته چې نن شوی د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما اجازه ورکړې او هغه د یمن په کورنۍ جګړه کې پر حوثي اخیانو د امریکا لومړی پوځي ګزار ګڼل کیږي. پینټاګون وایي چې دغه حمله د دفاع لپاره کړې، ځکه د رادار د دغه دستګاو په مرسته اوسیا قیانو روانه ونې په سیمه کې د امریکا پر یوې بیړۍ توغندي ویشتي وه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې وروستي پراخ پوځي تطبیقات نه د تهدید لپاره دي او نه هم لویدیز یا نورو هیوادونو ته کوم خبرداری دی. شویګو چې د 2014 میلادي کال د قفقاز په سیمه کې د تیرې میاشتې ترسره شوو تمرینونو په اړه په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل زموږ د وسلوالو ځواکونو لخوا په پراخه کچه عملیاتي او محارب تمرینونه هیڅ چا ته کوم خطر او خبرداری نه دی. ټاکل شوی ده چې سویډنی اکاډمي به نن د 2014 میلادي کال د ادبیاتو د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان کړي. د دې جایزې د احتمالي ګټونکو په توګه د کینیا د ناګوګي واټینګو، په سوریه کې د سیګیدل شاعر ادونیس، د جاپاني هاروکی موراکامي او د جان ډیلیلو په شمول د څو امریکایي لیکوالو نمونه اخیستل کیږي. تیر کال د نوبل ادبي جایزه بلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسیوخ ته ورکړل شوې وه. دا و خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. راپورونه وی چې په فراه کې له همدا افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ سخت جګړه دوام لري. بلخوا د هلمند والی وی د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړه به خیڅونه دوام وکړي، خو په اخر کې به سیمه د دولت له وسلواله مخالفانو پاک شي.
دغه جګړه به تر درې څلور اونۍ پورې نور دوام کوي دی، او د دې ډاډ درکمه چې د هغې نه وروسته به دا د زوال خواته ځي.
د کندز له جګړې وروسته کډه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، خو بغیر له ویرانیو بل څه نه ویني.
پنځه ورځې شپږ ورځې ډوډۍ نه ورځ ډوډۍ خوړلې، بازار ټول بند و. قلم څلور میاشتې باید اصلي حالت ته بیرته خل راوځي.
حزب اسلامي وایي چې د طالبانو یو شمېر قومندانانو له دوی سره تماس نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. دا هم اوري چې د اکتوبر 14 د طبي پېښو د خطرونو د کمولو له ورځې سره برابر ده، او په دې اړه په افغانستان کې هم ځانګړي مراسم نیول کیږي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د هلمند والی وای د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړه به تر څو ونې دوام وکړي. په دې ورسته یو دوه ورځې کې د لشکرګاه په دوهم او دریم اوزه کې جنگونو زور اخیستی دی، او ګڼې کورنۍ د خار له دغه سیمو کډه شوي او امن سیمو ته ځانونه رسوي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي له ناامنیو ستړي شوي دي او نور د جګړې د اوږدېدو توان نه لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
اوس خو جګړې د لشکرګاه تر دوهمې او درېمې امنیتي حوزو رسیدلې دي. دریم اونۍ پر کېږي چې د دغه دوو حوزو ځینې سیمې کله وسلوال او کله هم بیرته افغان ځواکونه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره له دې چې د روانې میلادي میاشتې په اتمه نیټه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندان جنرال نیکولسن په شمول د ملي دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال لشکرګاه ته راغلل او د هلمند په نورو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. ویې ویل وسلوال لشکرګاه ته د ننوتلو توان نه لري. د دغه لوړ پوړو دولتي مسؤلینو تر بیرته تلو وروسته یعنی د اکتوبر پر نهمه نیټه یوه ډله وسلوال د لشکرګاه په شمال کې په دوهمه امنیتي او زنانه وتل د مختار د کمپ ماموریت یو شمیر پوستې او د ښار ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. په هلمند کې د 1505 بست زون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي حالت جنګي دی او په داسې وخت کې شاته تګ او پرمختګ راځي. انګار وویل په دې وروستیو نښتو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي.
که تاسو معلومات لري ډېر زیات تلفات دښمن لیدلې دي په هره ساحه کې دي تلفات ډېر زیات لیدلې دي، نو دا د جنگ حالت په جنگ کې به شاتګو مختتګو تلفاتو ضایاتو دا شان به وي. خو زموږ وسلوال پوځ عام تامه آمدګي لري د لشکرګاه د دفاع په مقصد باندې موږ ټول چمتو یو چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او د لشکرګاه خلک په امن او ثبات کې ژوند وکړي.
دروانی اونۍ په جګړو کې د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي حوزې او چانجر په مربوطاتو کې افغان ځواکونو ته هم درانه تلفات اوښتي دي چې تر اوسه چارواکو دقیقې شمېرې د رسنیو په واک کې دي ورکړي. سره له دې چې دولتي چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه مني، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو نښتو کې په خاص ډول د چانجر د سیمې او باباجي په جګړو کې نږدې 90 تنه ملي او سرحدي پولیس وژل شوي او تر 80 ډېر وسلوالو اسیر کړي دي. په ناڅاپي ډول د لشکرګاه دوهمې امنیتي حوزې ته د وسلوالو دغه ډول راتګ او د جګړې غځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نه یوازې له دوهمې امنیتي حوزې بلکې د ښار څخه هره ورځ په سلګونو کورنۍ بیرته ولسوالیو یا همسایه ولایتونو ته کډه کوي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د جګړې وروستي فصل ته په کتو سره به د لشکرګاه پر شاوخوا روانې نامنۍ څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
دغه جګړه به تر درې څلور اونۍ پورې نور دوام کوي په دغه تشدد باندې او د دې ډاډ درکمه چې د هغې نه وروسته به دا د زوال خواته ځي او د دو هغه نهایي زور هم دغه زور و چې ویې واهه په سلګونو تازه دمي قوتونه د لښکرګاه ښار ته د خپلو وسایطو سره مجهز را ورسېدل. د ښار د نظم او ډسپلین لپاره کېدای شي تاسو په مختلفو ځایو کې به اردو ووینئ، په مختلفو ځایو کې د ځای په ځای شوي تر څو خلکو ته ډاډ ورکول شي. هغه قطعات چې موږ د بعض ځایونه را په شا کړي دي عقب نشینی هم ورکړې او یا په لشکرګاه کې دي د هغې په جوړونه باندې بیرته کار شروع ده چې موږ خپل صفوف پرې قوي کړو.
حیات الله حیات که څه هم تر ټاکلي مودې وروسته د لشکرګاه پر شاوخوا د پیل شوې جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکړ، خو د هلمند په خاص ډول لشکرګاه اوسېدونکي له جګړې ستړي دي. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي جګړه باید ژر ختمه شي او هغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي چې د دوهمې او درېیمې حوزو په شمول د لیرو سیمو څخه لشکرګاه ته راکټه شوي دي.
جنګي حالات همداسې دي. معلومه نه ده والي صاحب وایي چې مثلا درې اونۍ وروسته به دا حالات تغییر کوي. زه فکر نه کوم کېدای شي میاشت دغسې دوام وکړي. ډېر خلک کوس هم ستړي دي که 15 ورځې جګړه وي هم خلک ستړي دي.
خلک دا اولې ورځې څخه تر اوسه پورې ستړي دي. دا که نور هم دوام پیدا کړي دا به د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر ولري.
سره له دې چې د لشکرګاه په لور د جګړې مخ په رخ کېدونکی بهیر معلوم نه دی، خو وړاندې تر دې هم د نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ څخه د نامنیو او جګړو له امله لشکرګاه ته نږدې 10 کورنۍ راکټه شوي دي چې اکثره هره ورځ د مرستندوی ادارو مخې ته د کومکونو د رسېدو په انتظار شېبې تېروي.
دا محمد علی استای پر رپورٹ کې موریدل چې د هلمند والی وای د لشکرګاه شاوخوا جګړه شاید څوونه دوام وکړي، خو په اخر کې بعد د خبره سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شي. اخو بیا رپورټونه وای چې په فرا ولایت کې لا هم جګړو زور اخیسته دي او د غلطه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري. همدا شیبه له فرا څخه جنرال جلیل بختاور چې د فرا د عملیاتو مشري کوي د ټلیفون په لیکر اثر دي. جنرال سپ خبرونه ته بخیر راغلاست. کدارته چې اوس په فرا کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، احترامات تقدیم او ما پیلن ز لاس کې مخ کې د جنگ خط ثانی نه رالم. د شپې د تلورو څخه بجو څخه درګری چالان دی. دوی څه پښوی کړي و زما د آماده نه څخه ریسابه کل اردو ریسابه ارکان د کل اردو هم وری را سره وو. تقریبا 2 کیلومتر مو دوی شاته کړی دي د صورت چې زما موټر زری وو هم مرمۍ وخړلې د پیکا اوس جنگ په حالات کې د دوی د خپل نشینی دي شاته تللې دي
جنرال صاحب کدار ته چې په فرا کې کوم وسلوال جنگيږي یعنی ځینې ریپورټونه دسی وي چې دغلته فقط وسلوال طالبان دي ځینې وي چې نه بهرني وسلوال هم شته دي د فرا د جګړې په اړه چې دا جګړې ولې زور واخسته الاتونه څه دي کپ دې اړه مهرباني وکړئ
ولا فعلن خو د فرا طالبان هم د ډیرو کسانو پر شاوخوا دي د هلمند ولسوالۍ ولایت ته هم ډیر کسان راغلي دي او په خپل خط کې نن سار دو جنرالان مړه وه چې ما ته د هغو د هغه کرښې د خلکو ما ته اطمینان راکوي چې دوه کس دوی مړه دي خو زما نوم ماخه او انشاءالله د دوی دغه هر څه د دوې ورځې چې زه خط راغلی یم د دوی عقب نشري شروع ده د قمندان صاحب د قول اردو هم جاهي دی انشاءالله جګړه ډېره مخته ځي زموږ لخوا
آیا د فرا خار خوندي دی یعنی د سقوط امکانات یا خطر خو نشته
نه انشاءالله نه انشاءالله هغه کسان چې مخکې وتلي وه کورونه یې ایستلي وه یا کلو ته تللي دي ډېرې هراته کډې شوي دي کډوال شوي دي انشاءالله چې دا دوې ورځې زه راغلی یم رئیس صاحب قمندان صاحب د قول اردو هم موجود دی او څه مشکل نشته څه چې زه اوس په خط کې یم د دوو ورځو معلومات لرم هغه هم اوس مې خیال و چې رئیس صاحب قول اردو قمندان صاحب قول اردو سره یې شریکه کړم څه هماهنګي نشته د قمندانۍ و د اردو د ریاست امنیت په مابین کې څه مشکلاتونه شته دا اوس ما دغه مشکلاتو په برخه د دوی سره ډېر کم دي جوړ کړو ختم ولرل
جنرال صاحب اکثر وختونو کې کله چې جګړې د دولتونو مرکزونو ته نږدې کیږي یو خبره د کمربندونو د جګړو اثرتيري افسران کوي چې دوی ته پر وخت مرسته نه رسیږي دوی ته اكمالات نه کیږي په فرا کې کافي ځواکونه رسیدلي اكمالات پوره دي
بالکل 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 کافی تجهیزات راغلی ټانکونه راغلی دي دی ډېر زرهونکي وسایل راغلی دي او تنه ماته چې یو خبره ده هغه ده به همانګي ده ان شاء الله قومندان صاحب قول اردو د لیدو هغه کارونه به ټول تنظیم
آیا د فرا په جګړه کې تاسو د بهرنیو استخباراتو کوم رنگ وینئ جنرال صاحب
بله 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 زه درته وایم دا اوس په خط کې په برایش پکې د ساري د څلورو بجو د دوی دوه جنرالان مړه دي چې هغه د انتقال په وخت کې و بمبارلم پر اوسو برای ګرش په تیاره ګرځي تیاری ګرځي دا اوس هم په فضا کې هلیکوپټر دي ان شاء الله موږ بالکل پر دغه زوراور یو پر امنیت
جنرال صاحب
امنیت تامین دی
بله بله په دې خاطر چې وخت هم زیاتونی نسم تاسو جنرالان مړي دي دا جنرالان څوک دي د کوم مملکت جنرالان دي
پاکستانیان دي صاحب پاکستانیان دي مطلق پاکستانیان دي په خطو کې دي د کومندو خلک یو دا هغه د دوی د خلکو راپورټ چې زلارم مطلق جنرالان به چمړي دي چې دا هو دغه انتقال ولا په دغه کې هم دوه درې زخمیان پیدا شوی چې هغه د ګور د وطنو خلک دي بالا بلوک
ستاسو طرف تلفات د افغان امنیتي ځواکونو څومره دي
از موږ تقریبا دوه کسه د پولیسو ستي زخمیان و او درې کسه هم د اردو نور تلفات نه لرو صاحب موږ د ختم نږدې سوی باغی پل ته اوس پر شا کړ د فرا باغی پل
ډېر زیاته مننه جنرال جلیل بختاور دوستانو چې د فرا د عملیاتو مشرکه وي او د پوینا چې د دولت وسلوال مخالفان د فرا خار له څنډو څخه د په شاتک په حالت کې دي او افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي د فرا د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو په خبرونو کې ورستي معلومات مه هیروي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
کندوز ښار له سرځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو شاهد خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي د دې ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د جګړې پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو د څښاک اوبه ډوډۍ او د نور خوراکي موادو له کمښت سره هم مواجه وو په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د کندوز د ورستي وضعیت په اړه رپورټ لري
د جګړې له کبله په ښار کې هر څه له منځه تللی دي په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه سوځېدلي موټرونه او وران شوي کورونه په سترګو کېږي دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده د ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي د کندز ښار څو تن اوسیدونکو د ښار اوسني وضعیت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس یې وو پنځه ورځې شپږ ورځې چا ډوډۍ نه لرله ډوډۍ یې خوړلې بازار ټول بند و چا قلم څلور میاشتې باید اصلي حالت ته بېرته خل راوځي چې خل بېرته دغه شي خل کارمال جوړ شي بل لفې غوندې څلور میاشتې پنځه میاشتې پال راغله بیا دا لیسه بیا راغله دا دربدر شو خلکو
ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو دومره کده ته مینار کړو درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې او اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل ښار بېرته ونیو ښار ته سپېش
د ښار یو بل اوسېدونکی بیا وایي چې مرکزی حکومت او د کندز سیمه ییزه اداره باید د ښار شاوخوا څنډې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ.
یاره خلک سرمایه گزاری نه کوي که دا حالات ولیدي څوک سرمایه گزاری نه کوي خلک راځي دا حالات وینې ته زړه چاس ښه کېږي نه ټول تللي دي هر ځای لاړلو بېرته یې راتګ نسته چې چاس دلته زړه ښه کېږي یا چې چا سرمایه وي لبی نه لاړې خلک لبی نه لاړو بیا راتګ چا نسته دلته راځي مشکل لري زړه خوش کې.
د کندز ښاریان وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم همدارنګه د څښاک اوبو شبکه فعاله کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کندز د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې لا هم د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تصفیهي عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري څو دغه ښار د طالبانو له احتمالي بریدونو څخه وژغورل شي. باید وویل شي څه باندې لس ورځې شوې چې د کندز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د دغې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان حضور لري. د یادونې وړ ده د ښار په بېلابېلو برخو کې دوکانونه سوځېدلي او ړنګ شوي دي او مالکان یې ایرې او سوي توکي انتقالوي. د ښار په هره ونه او د برېښنا هره پایه باندې مرمۍ لګېدلې دي. د برېښنا مزې شکېدلې دي او ځای ځای افغان سرتیري د سوځېدلو زغروالو وسایطو د سکلیټونو په انتقال بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د لرو پرتو ولسوالیو خلک وایي د دولت وسلوال مخالفان له ډیر وخت راهیسې له خلکو عشر ټولوي، خو دوی وایي اوس یې بڼه بدله شوې ده. نور حال له سیمې زموږ د خبریال شامه مچینوارې په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي لا هم د دوی په سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین له خلکو نه اوشر ټولی. مدني فعال او د پچراګام ولسوالۍ اوسیدونکي نورالله وایي له ډېر وخت راهیسې د دوی په سیمه کې چې کله هم کروندې حاصل ته برابرې شي په سیمه کې ترې د دولت وسلوال مخالفین اوشر ټولی. نوموړی وایي اوس د اوشر اخیستلو بڼه هم بدله شوې ده. خو به یوازې د ځمکې حاصل اخیستل کې د اوس د هر کور په سر د هغه د ځمکې په اندازه په اوشر کې پیسې ترې اخلي.
مخکې به دوی د ځمکو په سرونو باندې مثلا چې کله به فصلونه رسیدل را تلبل د اوشر په نوم به خپل سهم ټولولو او اوس په دغه وختونو کې حتی دوی نغدې پیسې د کورونو نه اخلي د کورونو په سر باندې که څوک هلته اوسیږي که نه اوسیږي خو د هغوی د هغه د جایداد په حساب د ځمکې په حساب باندې هغه دکان ته وایي چې بس ته د مالک نه دغومره پیسې موږ ته راوړه یو نرخ ورته ټاکي.
د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې غړی ابوالحسین وایي په حصاره کې هم خلک له همدې ستونزې سره مخ دي. دی وایي ولسونه کمزوري دي، په دې اړه غږ نشي پورته کولی او که هر څوک د دولت وسلوال مخالفینو له کړنو څخه شکایت یا سرغړونه وکړي نو په صحرایي محکمو کې ورته سزا ټاکل کیږي.
او ولس مجبور ده، ولس هیڅ کلم دا غږ نشي پورته کولی. که هغوی غږ پورته کړي نو ولس په هغه سات د طالبانو عکس العمل سره مخ کیږي. هغوی هر څه وکړل خپلې صحرایي محکمې دي او هغوی بیا نو څوک د ولس پوښتنه کولی سي نه هغه سړی ځان خلاص.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا ته اولا خو ګیڼی وایي تر اوسه دا ستونزه چا ورسره رسمي نه ده شریکه کړې، خو د هغه په خبره اکثره وخت د دولت وسلوال مخالفین خلک په یوه بله بهانه ځوروي.
بلې دا موضوع په رسمي ډول له موږ سره نه ده شریکه شوې، ولې هر مهال وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په یو نوم او بل نوم باندې شوکې وکړي او غیر قانوني ډول له خلکو څخه امکانات ترلاسه کړي او په هغې باندې بیا دوی خپل ترهګریز فعالیتونه مخته یوسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت د وسلوال مخالفینو نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی سره په کنیونی بریالی نشو. کتون کی ویلې یوې خو د نامنې له عمله د خلکو حاصلات سم لاستراړونه نه کوي، لبلې خو بیا د اوشر پنوم د پیسو یا حاصلات ټولول د کاروانګرو ملا ماتوي.
آزادي رادیو. د اکتوبر 13 د طبي پیښو د خطرونو د کمولو له ورځې سره برابر د افغانستان هم هغه هیواد دی چې ډیر ځله له طبي پیښو څخه زیان لیدلی دی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغو پیښو د خطرونو د کمولو لپاره یې پروګرامونه ترتیب کړي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د طبي پیښو د خطرونو د کموالي ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې راپورونه وایي افغانستان په وروستیو څو کلونو کې له داسې طبي پیښو سره مخ شوی چې خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې سږ کال یې د طبي احتمالي پیښو د خطرونو کمولو ته یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له آزادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو امادګیو په اړه وویل.
برنامه را کې مو
کوم پروګرام چې مو ترتیب کړی په ژمي کې د خطرونو د کمولو لپاره دی. په دې پروګرام کې هغه وزارتونه غړیتوب لري چې له طبیعي پیښ سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. خدای مکړه که په ژمي کې کومه ستونزه پیښ شي دا ارګانونه به په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی سیاس وویل په دې پروګرامونو کې د مرسته رسوونکو ټیمونو روزل، د استنادي دیوالونو جوړول او په زیانمنونکو سیمو کې خلکو ته د خوندي ځایونو جوړول شامل دي. وچکالی، زلزلې، سیلاونه، طوفانونه، د ځمکې او واورې ښویېدل، اورلګېدنې او داسې نورې په افغانستان کې زیاتې پیښېږي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې بدخشان، پنجشیر، فاریاب، دایکندي، بامیان او ځینې سرحدي ولایتونه هغه سیمې دي چې ډېر ځله د طبیعي پیښو له خطر سره مخ کیږي. د دغو پیښو له امله هر کال په هیواد کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوړي. بلخوا د طبیعي پیښو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره رغنده پروګرامونه نه لري. د دې کارپوهانو له ډلې صدیق قیام وایي
زه خلاص درته وایم چې هیڅ پروګرام نه لري. دوی مسلکي نه دي او د پروګرام تمه ترې مه کوئ. دوی خلک تیر باسي. دغې ادارې ته باید مسلکي کسان وروزل سي. دا د دفترونو کارونه نه دي.
ښاغلی قیام وایي حکومت باید دغه اداره له مالي پلوه پیاوړي کړي، خلکو ته د آفتونو پر وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه ترتیب او د بهرنیو متخصصینو په مرسته زیانمنېدونکې سیمې وپیژني. دی وایي که د طبیعي پیښو ګواښونو ته پام ونه شي ممکن افغانستان هر کال له یو ډول انساني ناورین سره مخ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د چپنیوار خار کې په بمی چاودنو د تورن افغان الاسلام امریکایي احمد خان رحمی لومړی محاکمه نن پیل شي. د هغه د دوهمې محاکمې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. رحمی د پولیسو افسرانو د عمده وژنې او نورو تورونو په خاطر محاکمه کیږي او که جرم ثابت شي نو په عمر قید محکومېدای شي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د نیویارک د منهاتن په چلسی سیمه کې په بمی حمله د تورن 28 کلن احمد خان رحمی محاکمه نن پیلېږي. رحمی د چلسی د چاودنې او د نیوجرسی په یوه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یو مرکز کې د دوو غبرګو حملو په تنظیمولو تورن پیژندل شوی. رحمی به د خپلې استوګنې د اصلي ښار نیوجرسی له یو روغتون څخه چې دی پکې بستر دی د ویډیو کانفرنس له لارې د محاکمې په بهیر کې ګډون وکړي. نوموړی د سپتمبر د 18مې له چاودنې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 19مه هغه مهال سخت ټپي شو چې له پولیسو سره یې نښته وکړه او تر اوسه د نیوجرسی په الیزابت روغتون کې تر علاج لاندې دی. د احمد خان رحمی لومړنۍ محاکمه نن په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او په بل پړاو کې به د منهاتن په فدرالي محکمه کې حاضر شي چې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. احمد خان رحمی د ګڼ تخریب د وسلو د کارولو په ګډون د تروریزم په اړوندو تورونو محاکمه کیږي. ایالتي څارنوالانو نوموړی د یو پولیس افسر د عمدي قتل په 5 او د غیر قانوني وسلې د لرلو په 2 مواردو تورن کړی. په هغه نښته کې چې په نتیجه کې دی ونیول شو دوه پولیس افسران ټپیان شول. رحمی چې نیول کېده نو په لاس لیکل شوې یوه رساله هم ورسره وه چې د القاعده شبکې وژل شوی مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې یو بل فعال په امریکا کې زیږیدلی انوار الاولاکی پکې ستایل شوی و. امریکایي څارنوالان وایي چې د چلسی په چاودنه کې د یو برطانوي وګړي په ګډون ټول 1.5 کسان ټپیان شوي دي. په نورو ټپیانو کې هغه ډریور چې د چاودنې له کبله پر ځمکه ولوید او بې سده شو او یوه میرمن چې د بم چروی بدن سوری سوری کړی و هم شامل دي. پولیسو د چلسی له چودنې وروسته په سیمه کې یو بل بم هم وموند او په الیزابت ښار کې د رحمی په کور کې نورې چاودیدونکې وسیلې هم په لاس ورغلې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی په دې باور ده چې رحمی له کومې افراطي ډلې سره اړیکې نه درلودل او هر څه یې په یوازې ځان کړی دی. امریکایي چارواکي وایي احمد خان رحمی چې په نیوجرسي کې د سروکړو چرګانو د خرڅلاو په کورني رستورانت کې کار کاوه په وار وار افغانستان ته سفرونه کړي او په پاکستان کې هم تقریبا یو کال وخت تیر کړی چې بیا یې واده هم هلته شوی او میرمنې امیدواره شوې ده. که پر نوموړي لګیدلې تورونه ثابت شي نو دا امکان شته چې خپل پاتې ټول عمر په بند کې تیر کړي.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په پام کې د نیویارک ښار کې په بمی چودنه د تورن افغان الاصل امریکایي احمد خان رحمی لومړی محاکمه نن پیل شي. دوه نیمې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانستل شو. د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنگار پارک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه درولو خو امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړه. د فراه په مرکزي سیمو کې جګړې دوام لري. د رپورټونو له مخې نښتې نن سهار د فراه په ځینو سیمو کې شدیدې شوې دي. په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ننګرهار کې 22 داعش وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار چارواکو کړې. د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د هغه دوسیې په اړه د استناف غوښتنه ځنډولې ده چې تر ټولو ډیره بدنامه قضیه ګڼل کیږي. روسیه وایي په دمشق کې پر سفارت هوانونه توغول شوي دي. دا په دې میاشت کې په دمشق کې د روسیې په سفارت دویم داسې برید دی. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې وکړي.
او اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجورد لار به تر راتلونکي وې میاشتې پورې پرانستل سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او ګرجستان په دې اړه تفاهم ته رسیدلي دي.
د ریل پټلۍ به د نومبر تر وروستۍ پورې لاکني بندر سره وصل شي. 3 کیلومتره د افغانستان خواته غزيږي چې ان شاء الله د افغانستان او ترکمنستان د ورسمشرانو او دولسه هیوادونو د وزیرانو او همدارس د سیاسي استادو په ګډون به پرانیستل شي.
شغلی قوقندی وایي چې د لاجورد لار په جوړیدو سره به په کم وخت او کم لګښت سره افغاني مالونه د اروپا بازارونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په هند کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانستل سي. د دغې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون د هند په پایتخت نیوی ډیلی په پرګتی میدان کې پرانستل کیږي او افغاني تولیدات او محصولات به په 150 غرفو کې نندارې ته وړاندې سي. نوموړی وایي چې په دغه نندارتون کې به افغاني غالۍ، وچا او تازه میوه، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل سي. شغلی پسرلی وایي په هند کې په دغه نندارتون کې به افغاني سوداګر له بهرنیو سوداګرو سره په بېلابېلو برخو کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک کړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداری 640 افغانۍ.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د یمن په سنا کې د جنازې په مراسمو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري یو جنگي جنایت بلل دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې په دې اړه د نړیوال خپلواک ادارې پلټنه وکړي. نور حال د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د یمن په سنا کې د جنازې پر مراسمو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري یو جنگي جنایت دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د قربانیانو لوی شمیر ملکیان وو او د حمله په ځای کې د وسلو پاتې شونې شي چې وسلې امریکایي وي. د ائتلاف الوتکو د شنبه په ورځ د جنازې پر مراسمو دوی هوایي حمله وکړې چې پکې 140 کسان وژل شول او لږ تر لږه 500 ټپیان شول. دا جنازه د یاغیانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر د پلار و چې ورته د یاغیانو د ائتلاف د امنیت او پوځ ګڼ شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. د یمن د حکومت ضد یاغیانو د سنا کنټرول په خپل لاس کې لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د منځنی ختیځ څانګې رئیس سارا لی ویسټن ویلی چې د دې غمیزې په اړه د نړیوالو پلټنو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې په یو خبري اعلامیه کې د جنازې پر مراسمو د سعودي عربستان د هوایي بمباری په اړه ویل د شنبه د ورځې د جنازې پر مراسمو بمباری پر ملکیانو یوه بې رحمانه حمله ده او د نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. دا ځای د ټولنې مرکز وو او له کورنیو او کوچنیانو ډک وو. پر هغو خلکو بمباری کول چې له اوله د خپلوانو غم ژاړي بې رحمانه کار دی.
The loss of loved ones is reprehensible.
په 2015 کال کې د یمن پخوانی ولسمشر ته له وفادار ځواکونو سره یو ځای شیعه یاغیانو پر پلازمینه سنعا حمله وکړه او د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت یې پر شا وتنباوه. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د روان کال په مارچ میاشت کې د یاغیانو پر مرکزونو حمله پیل کړې. سعودي عربستان پر حوثي یاغیانو تور پوری کوي چې د شیعه ایران لاس پوڅی دي. په هوایي کمپاین او ځکني جګړه کې شاوخوا 4000 ملکیان وژل شوي دي او تر 5000 زیات ټپیان شوي دي. د جګړې له لاسه یمن د عربي نړۍ تر ټولو بېوزل هیواد دی او د ائتلاف د حملو له کبله له قحطۍ سره مخامخ دی. په یمن کې د ائتلاف د کمپاین لپاره راهیسي د بشري حقوقو ادارو د ائتلاف د بمباریو په اړه راپورونه ورکړي چې ودونه بازارونه شونځي او روغتونونه یې په نقشه کړي دي. د جنازې پر مراسمو له بمباری وروسته د ائتلاف چارواکو د دې پیښې په اړه د کورنیو پلټنو غوښتنه کړې ده، خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه د نړیوال خپلواکي پلټنې وسی. د ادارې همدارز له امریکا او برتانیې دواړو غوښتي چې په چټکۍ سره سعودي عربستان ته د وسلو پلور بند کړي. د غدواړو هیوادونو پر سعودي عربستان د میلیاردونو ډالرو په لګښت وسلې پلورلې دي، خو د جنازې پر مراسمو له بمباری وروسته یو امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا ملاتړ به په پټو سترګو نه وي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا جنگي بیړیو د یمن په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې ساحل کې د کروز توغندوی حمله وکړه او درې رادارونه یې لمنځه یوړل. دا حمله د رواني اونۍ پر مهال د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه څخه د امریکا پر بحري جنگي بیړیو د وشتل سوي توغندوی په جواب کې وي. د یاغیانو لخوا وشتل سوي توغندي هدف ته نه و رسیدلی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره مرکه اوري چې د هیواد د کورنی کرکټ په اړه معلومات او لاسترولین د سر شریکوي
په دې باندې شي چې د کورنی کرکټ څخه ډیر نو پاري د افغانستان د لوی لوګ د تورکو
د دې ترڅنګ له ماستر خوشحال څخه اوري چې د لسو سپورټي رشتو سره آشنایی لري او د افغانستان په اساسټوب په نړیوال میدانونو کې سیالي کوي.
ما څنګه ویل هغه غرزی د پمزکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیګولې دا یو جنرال ما ته ډیر جالبه خاطره
او د خبرونی په پای کې د رزمي تکواندو لوبي پاړه مفصل معلومات اوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمد زی څخه اوري.
د آزادو یا فری فایت سیالیو اتل احمد ولی هوتک روسی لوبغاړی ایوان کازاچینوک ته ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینوک ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې ترسره شوه. احمد ولی هوتک له بریا وروسته داسې ویل:
سلام افغانستان، د دې بریا مبارکي ټول افغانانو سلام کوم، خصوصا مشان د چې ماته اسمه مینه را کړې زنده باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفه‌ای ورزشی ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړي چې وای هم نه ده بایللې. په پکتیکا کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال پیل شوې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې مدیر ګل کریم سحر د معلوماتو له مخې په دې سیالۍ کې د پکتیکا لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د پیمان او اتفاق لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. نوموړي زیاته کړه د دواړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه او اتفاق لوبډله وتوانېده چې د پیمان لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. شهزاد محمدی د پاکستان لیگ طلایی گروپ ته غوره شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریدګر پیلوونکی لوبغاړي شهزاد محمدی د پاکستان په کورنی کرکټ یعنی پی ایس ایل سیالۍ کې په لومړي ګډون سره د سرو زرو کټګوري گروپ ته غوره شوی دی. د پاکستان په کورنی کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ چې د پی ایس ایل په نوم ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو کرکټ لوبغاړو تر څنګ افغان لوبغاړي هم ګډونول شوي دي. د سیالیو په لومړي ځل پیل کېدو سره چې په روان 2016 میلادي کال کې په پیل کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې، افغان لوبغاړي پکې محمد نبی اساخیل د کوټې ګلیډ ایټرز په ګټه ولوبېده چې لوبډله یې په خپل ګډون سره تر پایلوبې ورسوله. د پاکستان د دویم پړاو په دې تجارتي سیالۍ کې د شهزاد محمدي وروسته محمد نبی اساخیل او تیز بالر دولت زدران د سلور یا د سپینو زرو ګروپ ته غوره شوي دي. او د فوټبال نړیوالې شورا یولس هیوادونه جریمه کړل. د فوټبال نړیوالې شورا یعنی فیفا لخوا هغه یولس هیوادونه جریمه شوي دي چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره په ټاکنیزو پړاولو بوکې مینوالو ته غیر ورزشي او تعصبانه حرکتونه کړي وو. د رسنیو د راپور له مخې په دې ډله هیوادونو کې زیاتره د امریکا د وچې هیوادونه دي چې د برازیل او ارجنټاین په څیر د فوټبال لوبې مخکښ هیوادونه پکې هم شامل دي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د کرکټ لوبې مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کورنی کرکټ د تیر کال په پرتله پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې دوی وکړای شول چې یو شمیر لوبغاړي د کورنی کرکټ څخه د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کړي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د کورنی کرکټ د پرمختګونو په اړه پوښتلې دي. نوموړي وویل
د افغانستان کرکټ په بیلابیلو برخو کې ډېر زیات پرمختګ کړی په دې وروستیو کې، بالخصوص په کورنی کرکټ کې. کورنی کرکټ د افغانستان ډېر ښه روان دی، نتیجې هم الحمدلله ډېره ښه ده. تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې موږ د زونونو په کچه، د ولایاتو په کچه، د مرکز د ښوونځیو او همداشان د کلبونو په کچه، ولایاتو کې او په مرکز کې، په بیلابیلو سیمو کې موږ د لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره کړې دي چې په دې کې شل ورځې، 15 ورځې او 4 ورځنۍ لوبې چې اوس کې هم الحمدلله په کابل او ننګرهار کې 4 ورځنۍ لوبې روانې دي. نتیجه یې ډېره ښه ده او انشاءالله که خدای کړي ول په نورو بیلابیلو برخو کې به هم انشاءالله ډېر پرمختګ مو.
جناب هوتک صاحب، د کورنی کرکټ له ټیم څخه څومره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شوي دي په روان کال کې؟
ډېر ښه. د هیواد کورنی کرکټ د هیواد ملاتیر رول لري، الحمدلله په دغه برخه کې موږ ډېر ښه یو. یعنې موږ کورنی کرکټ ډېر ښه ده الحمدلله. په دې برخه شي چې د کورنی کرکټ څخه ډېر لوبغاړي د افغانستان بیلابیلو لوبډلو ته ورکړو، بیلابیلو لوبغاړو کې ورکړو. تاسو وګورئ چې موږ خپل لوبډل لپاره موږ ازموینه واخیسته، د کورنی کرکټ لوبغاړي راغلل او کې تر ډېره زیاته شوي دي. اوس په تن کې د افغانستان ملي لوبډلې تعلق لوبډلې ته موږ کورنی کرکټ څخه لوبغاړي راخیستي چې تر پاتې ډېر زیات د بېلګې په توګه موږ درته لکه حشمت الله شهید دي او نبیل الحق، عثمان غنی، راشد ارمان او همداشان نور.
دغه لوبغاړي چې د کورنی کرکټ څخه ملي ټیم ته انتخاب شوی دي، ستاسو په نظر څنګه بریښي؟ آیا دوی په سپورت کې یا په ټیم کې ښه ځلیږي؟
بله، هم هر یو په خپل ځای باندې الحمدلله ښه نتیجه ورکوي. ولې په کورنی کرکټ اوس ډېر ښه شوی ده. هغه لوبغاړي چې اوس په ملي لوبډله کې پخواني سینر لوبغاړي دي، هغوی هم اوس په کورنی کرکټ کې خپل پرفارمنس کوي او له هغې وروسته بیا د نوو ځوانو لوبغاړو په څېر باندې په لوبډله کې ملي لوبډله کې ځای پیدا کوي. او کوم لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې او په تبلیغاتي کمپونو کې نتیجه ښه ونه لري، هغوی ته چانس کم وي.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هیواد کې د کورنی کرکټ کومې سیالۍ روان دي، په دې اړه معلومات راکړئ.
اوس فعلاً په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې 4 ورځنۍ لوبې روانې دي چې دغه لوبه لړۍ ډېره ښه روانه ده الحمدلله. دغه لوبې به تقریبا 2 میاشتې 4 ورځې دوام وکړي. د کابل لوبې چې کله په کابل کې هوا لږ سړه شي، اوس ته ولاړې شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
او اوس هم د هغه لوباړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د اوشتو کلونو په ترڅ کې 250 د سرو زر مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
ماستر سپورت خوشحال سروریز ما نوم دی و وشت کال کیږي چې د سوک وهنو و نشانزنی لوبه ترسره کوم. په دا وخت کې تقریبا 250 نړیوالې لوبې مې ترسره کړې ده چې په 50 کې مې بریا اخیستې ده او دوه کې مې ماته خوړلې. یو ښه خاطره به درته ووایم، هغه خاطره مې همدا ده چې کله چې زه لوبې مې ګټلې وو، دا په لوبه کې مې هغه یو امریکایی و د سودان و توره برانګې و، هغه مې سې وویله یو په نوم د ډګر جنرال فضل کریم سادات د کورنیو چارو وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده. ما هغه وویله هغه وغورځېده په مځکه باندې جکس وی وی د افغان بچی افغان د زیږولې ده. یو جنرال ما ته ډېر جالبه خاطره اوس، یو جنرال لکه یو ماشوم غوندې داسې خوشحاله سو، یعنی یو لکه یو یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشحاله سو و ما تشویق که هغه د ماته ډېر یو ښه خاطره ده. زما اوس ډېر شاګردان ده چې هغوی ما نه پرېږدي چې زه لوبه وکړم، هغوی وایي چې ته اوس استاد یې، مونږ پرېږده چې مونږ هم نوم وباسو. تا خو ماشاءالله ډېر لوبه دې ګټلې ده، ډېر ممالک ته تللی یې، مسابقه دې کړې ده، اوس مونږ پرېږده چې لاړ شو. په دې لحاظ ما دغه خبرې ومنله او اوس لوبې نه کوم.
رزمي تکواندو څنګه لوبه ده؟ لومړی څنګه پیل او څنګه په رسمیت وپېژندل شوه؟ دا بل سحر گل امیرزی څخه واورو.
تکواندو یو رزمی لوبه ده چې په اوس وخت کې د اولمپیک د یوې نوې لوبې په نامه پیژندل کیږي. تکواندو د سپورت د لومړنۍ رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې وپیژندل شوه چې په کال 1992 کې په اولمپیکي لوبو کې شامله شوه. تکواندو د څه د پاسه 60 پیړیو په موده کې په جنوبي کوریا کې وده وکړه. د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادیده. د تکواندو ټولنه په کال 1968 د سپتمبر 15 په جنوبي کوریا کې پرانستل شوه او له همغه کال راوروسته د دغې زړې تاریخي لوبې نوم په تکواندو بدل شو. د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1972 د نومبر په 13 د جنوبي کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې افتتاح او په رسمیت وپیژندل شوه. په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو له ډلې پیژندل کیږي، ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپلې ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده. په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد د دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردونکو سلامونه مې ومني. آیا کله مو داسې څوک لیدلی چې له بل چا یې څه په پور اخیستی وي او د بیرته ورکولو پر وخت یې هغه پور شوی څیز خراب کړی وي او یا هم د استعمال په وخت کې نغوی کړی وي؟
او ګرمي وړي ضرورت لري، هر شی چې وړي ټوټه ټوټه، یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خوا پروت او ګرمي بلې خوا پرته وي.
د دغه ډول کړنو او بې احتیاطۍ پایلې څه دي؟
دای بیرته راوخوت، یو چیغه یې کړه چې مور موټر نشته. هغه وښي ته مې من کم و، په خدای هېڅ داسې هغه م نه کېږي چې داسې زغرده یا داسې تیزه خبر ورته وکړو.
نننې خبرونه مو په ټولنیز ژوند کې له نورو څخه د ځینو توکو په پور غوښتنې او غوښتنو ته ځانګړې کړې ده چې دغه توکو د ناسم استعمال له وجې راولړیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، په پور د یو شمیر توکو او یا مادیات راکړه ورکړه د ټولنیز ژوند یو برخه ده. په ټولنیز ژوند کې اړینه ده چې له ګاونډیانو سره د ضرورت په وخت کې د وسایلو ښه راکړه ورکړه ولرو، خو دغه راکړه ورکړه ځانګړیو اخلاقو او آدابو ته اړتیا لري. ډیر ځلې وینو چې په کلي ګاونډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د وسایلو تبادله کیږي، خو که چیرې د پور آداب په پام کې ونه نیول شي، د وسایلو ښه ساتنه ونه شي، جنجال ترې رامنځته کیږي. د کابل اوسنکی 15 کلن ګلرحیم پوښتلی چې په کور کلي کې ولې کورنۍ د وسایلو او یا نورو توکو پور اخیستنې ته مجبوریږي.
خو دلته مجبوره سي کنه، داسې مجبوره سي چې دلته اوس دکان ته تلی نه شي یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبوره سو هغه اتمن بل ته لاس نیسي یا څو هغه کوي ورته درېږي چې ما تا شی په کار ده، اوس نه سترسه چې ما راولته ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیم هغه ده، دی پوره نه ده، خدای کره پوره ده.
ته خپله په داسې ون کې کوم شیان دي ډېر خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي، او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم، دا کار ما کې نهشته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه پخپله سي یو شی نه یي کنه، بس دا خسې جګېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه.
یعنې خپله دې هېڅکله سره لیدې چې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي؟
نه نه، زه دا کار نه کوم، او که چېرته زه پوه نه یم او ناخبره کې لاړ شي بیا زه خبر نه یم، نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه نه چېر واخلي یو ډوډۍ یا بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایه نه راخیستې زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدې کار دا کار ما بند کړی.
خپل خل چانه شاید لري دی وخت کنه؟
نه نه، زه چانه
شاید خلکو ته ورکړی دی.
زما خو سی واسه چې کیږي چې د خولي ماړي زه خورم، زه بل ته ورکوم چې بل مسلمانی دوه عمر زکوله سم چې مونږ کړه کوم شی وای تور ته تان لتا قربا چې څه شی کنه مونږ کور کې، او ومسایه راځي مجبوري نو مونږه پورن ورکو. دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو ومسایه مونږ سره چديږي، دا خو ډیره خبره ده، دا خو مثال خوشاليږي، بل دا خبره ده چې یو دی الله پر رضا ورکي، یو د سیسی مثال قرض ورکي، ما چس دې پکار سو وې سماچس چې زه مجبور سم تا درن ته مجبور سم تاسو برادي.
د نوموړي په خبره چې په کلی کې دا دود ډیر پیوړی دی، او اکثره وخت کلیوال چې له خارونو لري وي له ډیرو لویو ستونزو نه په همدغې پور اخیستنه خلاصیږي. مریم چې د کابل د ښځو په بانډ کې د میرمنو جامې خرڅوي وایي یو شمېر ښځې هم ترې په پور ځینې جامې وړي، خو له بده مرغه چې بیا یې بیرته په خپل حال نه راوړي.
د مرکز کې چې مونږ کار کوو نو دلته د ښځو عادت ده کمیسته طلبي راکه، مثلا زه جای خو لرم جای خو طلبی را که چې بیا خپل معامله کې یا محفل کې د شو ششی یا چه ورته وای موی گیری ورته وای هغه کې بیا توفه ورکه ای خیه بیا سبا ته ای چیسی هغه بیرته را تراوری رایی که هم ده غسیاله کوت خو را که ما تخکاره که بیا بای بیرته در تراورم های اون دینه خرابی گیم نو خارخونده ده سلام علیکی بر سر لره نو چه با ورته وای مجبوری ورکه بیا کاش که یا ما غسی راوری شفتار چطل کی بیرته راوری.
مریم وایی تر اوسه چې خپلو یو شمیر ګاونډیانو ته په پور د کور وسایل ورکړي، روغې ورته نه دي سپارلي، او دا ځکه چې احتیاط ورسره نه کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د پور یوه کیسه کوي او وایي
خراب حادثت منگ تا پا کمکی اختر که رخ را که چی شایوه چه دی ما آخای موتر لروده دی ما ارور تا پری خود دای لار دیده یو ملگر ای را غای ارور تا می ارتیله چه آجی تمی زنگوه که دا موتر ما ترا که یو دو ورزه زکار که موتر واخیست. خب وی ور دانو دی اختر شپده ماز دیگر که را ور نو ارور می وی ور دیده تانکه دی تیلوی خر دک اکرله دای موتر شوی که پاک پری ویخه رای ور دی کور کتا ایو دارم دا مونجه وکو فوری کتا سو وقتی چه کتا سو موتر نست ترنه نوراز موتر غایب سو آقا و خیتا میمن کم و دیری وقتی کم خبر کیگی بخدای هیچ دسه آقام نکیگی چه دسه ازغرده یا دسه تیزه خبر ورته بکن نو طلبی شاید آقا سه کارو نلاری.
د لغمان ولایت اوسنکی منان بیا وایی چه پا پور بانده د کور د سامانونو ورکول خامل ندی او باید د دې لپاره چې پروتلونکي کې کوم زړه بدوالی رامنځته نشي دا چاره تر سره نشي. د دې په خبره چې داسې ډېرې پیښې لیدلې چې په پور ورکړل شوی توکی خراب شوی او بیا د دواړو کورنیو ترمنځ لویه شخړه پرې رامنځته شوې ده.
کالي نه غواړي، ټغر هم غواړي، نیمسین ته نه غواړي، کټه هم غواړي، نن یو تلویزیون غواړي، نن بل شی ته نه غواړي. دا د غلطه کار دی کنه، د سوالګر سړي دا کاري. تلویزیون مې وران شو، یو بل شی مې ساغه وسوه یا مات شو، نو هغه ته بیا رنګ زیړه خوله به څنګه ورته نیسي چېرې دا د مانه مات شو یا مثلا دغه شو. نو دا خیانت شو کنه، امانت کې خیانت راغی کنه. چې کاسه دې ویوله چیته دې کړه، پیاله دې ویوله ماته دې کړه، تلویزیون دې ویوله ماته کړه، خراب شو ودې سو، یا دا دغه اسکروټه وروالو ته دې کالنده یا په کمپلې ته یو شی دې وسو. نو دا خو خامخا د خرابې ده، خو امانت یا دې په کستانو کې یا دې په خطای کې وشو. ګاونډیتوب یې خرابېږي، خولې خوند په خرابېږي، ولې داسې وکړه؟ هغه قسم قسم بازی کې چېرې غلطي او کار وخت غلطي کړه نه وشو. نظر دا دی چې باید چې تنوع نه غواړي.
درې څلوېښت کلنه نرګس بیا وایي چې پور اخیستل د ځینو کسانو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی د خپل یو ګاونډي کیسه کوي او وایي: پغمان اوسن کې امنه وایي په ټولنیز ژوند کې اړتیا پیښیږي چې له نږدې کسانو او گاونډیانو پور واخیستل شي. خو پور اخیستل بیا ځانګړي آداب لري او دغه آداب باید په پام کې ونیول شي.
دغه بخار بته، قاشق بته، کبگیر بته، گاز بته، داسې کار ده کنه. خو چې وړي کا گاز وړي، کا کبگیر وړي، کا قاشق وړي، کا سطل مثلا وړي کنه، هاو ګرمي وړي، ضرورت لري هر شی چې وړي، ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خوپروتي او ګرمي بلې خوپراتای. د دې شپلو خونه غوړی وې سی ولاټو ولاټو خپل یو چکه فکر کيده. هغه ورځ موږ د سش چې بيخي انفجار وکړ او چکوسکا ام سایګون وړي و. دا کار نه دا چې وړي باچ بیرته خلکو ته ورتسلیم کی، ضرورت خپل رافه کی. زه چې دغه هر شی تی غوړم هم داسې په مغه سات نه چې کار وشي، دلته کار کوم زما د مثلا یو دیګ یو پیاله یو کاسه د ستې چې دغه کار مې وشي په لاس کې مې بیرته ورولم. او چار څونه د مو لاس باندې د دې شی ز بیرته ورتسلیم هم وایه تم سایم داسې وکي یو شای چې ضرورت رافشه وای چې بیرته تسلیم کی. حتی چې تاج د کلاشوی ورکو د منګایر شي د منګی څالور پنځه دانه چې بل ورځ ته غوړې تاج ټوټه ټوټه یو غار یلته پروت دی. هر څوک کی تیاجات لري، هر څوک ضرورت لري، هر څه چې وای چې زله زانه پوره ایمه پوره ایڅ وخت نه ده. یا خدای پاک چې زانه پوره ده، انسان ایڅ وخت چې وای زه دولت لرم، دنیا لرم، د شي ته زه مسلمان ته نه درېږم، همسایه ته نه درېږم، اوغات من درېږي په څه چې ضرورت ده مجبور اچ دی غوړې او چې غوړې چې دار کړه کنه هغه ضرورت لري باید بیرته ورته تسلیم کې، بیرته ورکی حق بیرته ادا کی.
درنو دوستانو، کله خداسې هم کیږي چاته چې کوم څه په پور ورکول کیږي بیا د ستونزې په وخت معلوماتي هم د مال په څښته نه چوي. نوري خبرې په تمثيلي ټوټه کې اورو.
و خزی دادې ماشوم لاس والی،
ماشوم لاس په ماشين کې ونیو، هغه می بوت ډاکټر ته کو کې وخړل، د سیورز می تیر کړه چې خدای دې نه درويني.
ولی کو کې ولی وخړو؟
هو سره یا ماشين لا دې ګوت نه نیسته، هغه چې د سر کش کړه ټول لاس ور سره چیرېس.
نو تا ته چا ماشومان مخې ماشين کېده او بل تا د ماشين د کومکو
د ګاونډې له کوره می راوړ.
نو تا ماشين کاله ګنڈلو تر راوړو او کله ماشوم د لاس جوړولو ته؟
خو ماشومان نه دی لکه بلاوی په هر شی کار وی.
ته بلاوی چې ماشومان دی بلا جوړ کړی دی
کنه؟ اوس نو دا خبره په ما باندې مراچو، خو ما زه بیرون ته وتم چې بیر ترخنم خپل لاس ګنڈلایو.
لا حول ولا خزی، زه تا ته سوې مېران پاتې. ته دا ماشين ما ترا کا چې زه دې ګاونډي کارم ور وکم.
خدای دې ورکه دا خونخاره ماشين واخله دغه دا.
او نایما کور کی
درغله ما سو کی
زیم دروازه خلاصه کا
خیرت خو بوی
خیرت څه خیرت د تا د ماشین د لاسه مې زول لاس تکته کشو
زما د ماشین د لاسه
او دغه جامو ګنڈلو ماشین خو تاسو دې مون خونه ده کنه
نو ورور دا ماشین خو د ګنڈلو د پاره دی نو د ماشومان د لوبو سامان خونه ده کنه
ورور چې ماشین چاته ورکوي خو پښتنه ولې نه کوي شرای وړي
عجیب خبره کې دومره خونه وای چې کور دی ودان خیر وز چې مونږ ته د ماشین راک کې د ماشین دی فرید دی
ا څه وای درغلم
ګوره نن خو دې ګوندیانو ته د ماشین ورک ک بیا دې ورکړې وکنه نو بیا به خورز نه یغورس
ولی څه خبره ده
خانه لارغله وایستاسو د ماشین د لاسه زمونږ د ماشوم لاسونه تیک تیک شول
اغه متل دی اوریدلې وایس خوونه کې بد نسته ټول ورځ راپسی لک بورا راکا لک چای راکا جارو دی راکا ماشین راکا نو څنګه کما
بس ملامت ما وتایو چې مونږ دوی سره خکو واخله د ماشین او د نن کور کې کېده نور هیڅ هم ورنه کېدی خلکو ته
نی ور کوم سزری ترک کوچی وکي ورکم
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې